د خوندیتابه په باره کې په یوه بحث کې شریکوي. په سپین بولدک کې د یوې کتابخانې د جوړېدو، د لغمان له پوهنتون سره د زر ټوکه کتابونو د مرستې، او په خوست کې د کتابونو د لوست د کلتور د پیاوړتیا په باره کې ریپورټونه لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق غړي او د یو خصوصي ټلویزیون د خبریال زبیر حاتمی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړه. زبیر حاتمی چې د یو خصوصي ټلویزیون فلم اخیستونکی و، څو ورځې لمخه د کابل د استقلال لیسې په یو تالار کې د یو تروریست د حملې په نتیجه کې سخت ټپي او بیا وروسته وفات شو. د ادریس شاه فرهنګي بنسټ د استازي لخوا له عامه کتابتون سره د 5000 ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهنمل نبی فراهی د دغو کتابونو د سپارلو په مراسمو کې له ادریس شاه فرهنګي بنسټ څخه چې مرکز یې په لندن کې دی د کتابونو د مرستې مننه وکړه. دغه بنسټ له اطلاعات او کلتور وزارت سره ژمنه کړې ده چې د پوهنتونونو له کتابتونونو سره به هم د کتابونو مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هغو 250 ټوکو کتابونو د مرستې له امله هم قدردانی وکړه چې د شه فاونډیشن لخوا له عامه کتابتون سره شوې ده. د کابل د خپل هنرونو د پهنځي استاد امان الله حیدرزاده خپل 12 قلمه هنري اثر ملي آرشیف ته ډالۍ کړل. په دغو اثرو کې د افغانستان د پخوانو پاچاهانو او علمي فرهنګي شخصیتونو انځورونه شامل دي. د ملي آرشیف مشر معصومی نظری د پوهان امان الله حیدرزاده د دې ډالۍ مننه وکړه. پوهان امان الله حیدرزاده چې په خپل هنرونو کې لوړې زده کړې لري، د کابل د خپل هنرونو د پهنځي له مؤسسانو څخه دی.
په خبرونو کې مو واوریدل چې یو لندن میشت بنسټ له عمومي کتابتون سره د 5000 ټوکو کتابونو مرسته کړې ده. د لغمان پوهنتون کتابتون ته بیا د پل فکری کړې په نوم کابل میشتي ټولنې زر ټوکا کتابونه ډالۍ کړي دي. د پل فکری کړې یو غړی ګل رحمان رحماني وایي
د لغمان پوهنتون چې د هیواد په ختیځ کې نوی تاسیس شوی و، دوی اعلان وکړ چې موږ په تدریسي سیمفونو کې همدارنګه په خپل کتابتون کې کتابونه او څوکیو ته اړتیا لرو. هغه د څوکیو اړتیا یې بل چا پوره کړه. ځینې خلک وغوی پیسې ورته راټولې کړي چوکۍ واخیستې، خو هغه د کتابونه یې همدغه سپاتې و. نو موږ همدا وپتېله چې راځئ موږ خپل لومړی ګام د همدې بهیر نه پیلوو او د همدغه ځای شروع کوو. نو د لغمان پوهنتون دغه غوښتنې ته په پام سره د کتابونو د راټولولو لومړی ګام موږ د لغمان پوهنتون پایل کړ چې په دې کې موږ دغه بهیر ته یو پل یو کتاب نوم ورکړ چې تقریبا 15 ورځې کوي میاشتې دوام وکړ. دا بیا ټول راجمع شول، تقریبا د زرو نه زیات کتابونه شول. لینو په ټوله کې دغه د زرو نه زیات کتابونه بلابل تیرونی د لغمان پوهنتون ته وسپارل شول.
شاغله رحمانی دغه پل فکری کړی تر دې لمخه هم ځینې کارونه کړی وو. څومره چې ما په یاد دي د یو ناولیکونکي ځوان ناولیکونکي د قدردانۍ لپاره مونډه کړې وه. د ځوانو شاعرانو غزلونه مې انتخاب کړي وو او بیا هم له هنرمندانو سره پروګرام ورته جوړ و چې د دوی غزلونه سندریز سي او په دې شکل هم موسیقي وده وکړي او هم ځوانان وهڅول سي، ځوان شاعران. دا موده دی یوه بله هڅه ده. نو ستاسو فرهنګي هڅې پاینه هلته بیلی بیلی هم وي، متنوع هم وي، بل ګام به هم څه وي؟
بلګام البته زمونږ د نقاشۍ د هنر په برخه کې دی چې موږ یو انځورګر انتخاب کړی غواړو. دغه انځورونه چې یعنی ښه پیغامونه لري، په ځانګړي ډول دغه اوسني انځورونه په اوسنیو حالاتو راڅرخیږي، خو دی زن نه امکانات لري نه غسې اړیکې لري. دا یوازې د خپل کور په یو کونج کې امبار کړي هغه ته ګردوهلي ښي دي. موږ غواړو چې دغه تابلوګانې د نقاشۍ هنرونه د ټول راوباسو، د دې لپاره یو نندارتون جوړ کړو، خلک هم راشي، رسنۍ هم راشي، هغه وګوري. په زمین کې که چېرته دی غواړي هغه وپلوري. د بازار موندنې په برخه کې سره مرسته وشي، په زمین کې دی معرفي کړو او په ټوله کې دغه هنر ته پاملرنه وشي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سپین بولدک د افغانستان یو ورسته پاتې سیمه حسابي شي، خو هلته هم د کتاب د لوستو کلتور مخ په غوړېدو دی. صادق رښتونی په سپین بولدک کې د یو عمومي کتابتون په باره کې رپورټ راته لري.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د معروفیانو په کلي کې په دغه جوړ سوي کتابتون کې تر 3000 زیات دینی، سیاسي، ادبي او نور بیلابیل ډول کتابونه شته چې د شونځي زده کوونکي عوام خلک هر ورځ ورڅخه ګټه اخلي.
دغه اوس اکثر علماء چې د کتابو رنیول نه لري، د دې مطلب تنخواه نه لري. اول تقریبا زما د امامت اتزر تنخواه ده، زه په دې اتزر باندې کورو شلو مطلب کتاب باندې رانیسم خو نه لرم، نو مترجم اکثر صفات وي. خو بیا چې دغه کتاب تن جوړ شوی دی، تقریبا بعض کتابونه چې موږ ته ضرورت دي، تفسیرونه پکښې کې دي، مثال د حدیث کتابونه پکښې کې دي، مثال داسې نور دیني مسایل پکښې کې موږ ترازو مطلب ګورو یې ډېر استفاده ځین کوو. خو چې موږ کله یو مسله په کار سو کلو بازار په کتابخانه کې موږ د جمعې پر ورځ باندې کتاب پیدا کړ، په هغه نوم په بل کتابخانه کې مو پیدا کړ. نو اوس په حال استاره جوړ شوی دی، موږ ډېر په خوشحاله یو، ځکه موږ په کلي کې دی مطلب راژنګې دی، هر وخت چې راسمه دروازه یې خلاصې.
کتابتون خو زموږ ډېر اشد ضرورت و، ځکه دلته باسواده خلک شته او د مطالعې دپاره شوقمند خلک شته چې مطالعه وکړي او ځان خو څه خبر کړي. تاسې یا نتوانئ یا کتاب نشي پیدا کولی، خو نو بیا بله خبره ده. اوس چې دا کتابتون جوړ شوی دی، دا یو ډېره غټه سرمایه ده دغه باسواده خلکو دپاره چې هغه مطالعه کولی شي، راتلای شي، کتاب وړلی شي، کتاب کتلی شي، بېرته راوړي.
پس په بلاک ولسوالی کې د تاغه کتابتون لپاره کتابونه په هند کې د یو افغان محصول متي ولا وساله خوراټول سی. اته محمد چې د کتابتون مسولیت لري ازادي رادیو ته وویل چې دوی اراده لري چې دغه کتابونه نور هم زیات کړي.
دلته بیا خلک راځي، د شاګردان راځي، د اتم سیم او نم سیم لسم تر دولسم معلمان راځي، علما راځي، ملایان د مدرسو ده، بیا د کتابونه ګوري وړي کوروته، بیا بیرته راوړي، هغه بدل کې بیا نور وړي. دا متولاوی سات تقریبا څو کال کېږي په دې کتابو باندې کار شروع کړی دی، په خپل شخصي پیسو د دې د رنیول یو پات د نور ولایتو د پاره هم دا استولې دي، لکه تیرې ته استولې دي، څو کتابونه او علمان ته استولې دي، کرایست معروف ولسوالۍ ته هم واستوي کتابتون دوري خلاصي.
په کندهار کې د مطالعه په برخه کې د ځوانانو علاقه زیاته شوی. اوس په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جوړ شوي کتابتون تر څنګ په کندهار ښار کې د عامه کتابتون څخه هم ډېر خلک د مطالعه لپاره ګټه اخلي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مطالعې مینوال کتابونه لولي او د کتابونو د لیکلو لپاره لیکوال پکار دی. د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو چې په خوست کې د کتاب لیکنې بهیر چټک شوی دی.
د خوست یو شمیر لیکوال او رون اندی وایي چې په دې ولایت کې د لیکوال او شاعرانو په منځ کې د کتاب لیکنې بهیر ګړندی شوی او اوس مهال یو ډېر شمیر لیکوالو د علمي، ساینسي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو کتابونو او شعري ټولګو لیکلو ته مخه کړې ده. دوی وایي چې په وروستیو کلونو کې د خوستیو لیکوالو او شاعرانو لسګونه کتابونه چاپ او خپاره شوي او د دې کتابونو د یوې برخې څخه په علمي او اکاډمیک مرکزونو کې د علمي مأخذ په توګه او حتی د تدریس په برخو کې ورځنې ګټه پورته کیږي. یاد سرګندونی د تیرې شنبه په ورځ یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو په هغه علمي او کلتوري ناسته کې په ډاګه کړی چې د نوموړي ولایت د یو تن لیکوال او ژورنالیست ګلشریف حسان د شپږ عنوانه بیلابیلو ټولنیزو، هنري، علمي او تاریخي کتابونو د لیکلو او ژباړې په ویاړ جوړه شوې وه. مدني فعال او ژورنالیست فرید الله ظاهر ویل
وروستیو په خوست کې یو شمېر لیکوالو د علمي، فرهنګي او معلوماتي کتابونو چاپ او لیکنې ته مخه کړې ده. مثلا د بیلګې په توګه د بدشدین مشکور ورونه په لمبو کې، سپین روان نورزی د بریالي شخصیت مشاور په نامه ژباړه، د خوست څلور کلن پر مخیون، همدارنګه ډاکټر سیف الله غریبیار طبي ډکشنري، او په دې وروستیو کې د وتلي لیکوال او ژورنالیست ګلشریف حسن د افغانستان د جګړې تاریخ، لسکندر مکتونی د ناټو تر راتګه هغه ګټور کتابونه دي چې د ځوانانو د مزیدو معلوماتو لپاره ډیر ګټور دي.
ګلشریف حسن په وروستیو څو کلونو کې شپږ عنوانه کتابونه لکه د افغانستان د جګړو تاریخ، د مقدونی سکندر نه د ناټو د ځواکونو تر راتګ پورې، یوویشتمه پیړۍ او زمون کلی مالت، ګیدړې لیوه څرنګه محاکمه کړ، مطبوعاتي ژانرونه، طلایي متلونه او د ټوکو ګوړی په خپل لیکلي او ځینې یې له نورو ژبو پښتو ته راژباړلي دي. د ښاغلي حسن یو کتاب په یوویشتمه پیړۍ کې زموږ کلی مالت نومیږي چې په دې ټولګه کې د ټولنیزو مسایلو تر څنګ د کلي او قوم حالات او رواجونه په ډېر ساده ډول لیکل شوي دي. په دې ټولګې لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې په دې کتاب کې د ټولنې ښه دودونه او رواجونه او تر څنګ یې هغه نیمګړې خواوې هم ځای شوي دي.
د سګرټو او نورو نشئی توکو زیانونه د پریښودو لارې چارې او ځانګړې تجربې شریکې کړي دي. په ټولنه کې د یوه باب عمل چې ولور د هم پر د پورته کړي او دغه ناوړې دودې د ټولنې لپاره خورا زیانمن بللای چې همداسې هم دی. لیکوال په دې اثر کې د اتفاقي سر ټکولای دی. قول، وعده، پیمان، تړون او ژمنه د دې لپاره خورا اهمیت لري، خو کله چې د هغې نشتون په خپل ټولنه کې احساسوي نو غږ کوي چې په اتحاد، همغږۍ او یووالي کې بری دی که نه
گیدړې لیوه څنګه محاکمه کړ. دا د ګل شریف حسن د کیسې یو ټولګه ده چې نوموړي د ماشومانو لپاره ژباړه ده. په دې ټولګه لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی لیکنه کړې وه. د ویل د دې کتاب لوستلو یو ځل بیا ماشومتوب ته وروست او دی متوجه شو چې ماشومان باید مخکې له مخکې په ټولنه کې د ښو خلکو ویناو او تر څنګ بیا د ځینو خلکو ټګۍ برګۍ ته پام وکړي.
ما کتاب ولوست، په لوستو مې نه یوازې د کیسې یا نقل تنده خوړو بشوه، بلکې د ماشومتوب عمر ته یې یوړم. همدا ډول ډېر داسې غیر مستقیم پیغامونه او مسایل مې پکې ولیدل چې د ماشومانو لپاره ډېر اړین او بنسټیز ارزښت یې درلود.
لیکوال او ژورنالیست ګل شریف حسن په خپلو خبرو کې د فرهنګیانو دا احساس وستایه چې د ژبې، هنر او کلتور د بډاینې د لارې خدمتګارانو زیارت ته د قدر په نظر ګوري. یاد دې وي په دې وروستیو کې د ګڼو خوستیو لیکوالو او شاعرانو علمي او فرهنګي کتابونه، شعري ټولګې، ناولونه، کیسې او د ادبیاتو د نورو ډولونو یو شمېر رسالې چاپ او خپرې شوې دي. د خوست فرهنګیان د اړوندو حکومتي ادارو او په علمي او کلتوري ډګرونو کې د مرستندویا ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د کتاب لیکنې د اوسني بهیر د پیاوړتیا لپاره دي په مادي او معنوي لحاظ مرستې وکړي.
د کتابونو له دنیا به د ساز او موسیقي دنیا ته راشو. برکوال مخیل له لیکوال او شاعر رازق فهیم سره چې د بلوچستان د پښتو بلوچي د دودیزي موسیقي د خوندیتوب په هڅو بوخت دی او دغه راز د پوهنتون له استاد برکت الله سلیم سره د پښتو بلوچي موسیقي د ساتنې او پالنې په باب دغه بحث کړی دی.
رازق فهیم صاحب، بلوچستان کې چې کومه پخوا ولسی موسیقي وه، په دغه سیمه کې به ولسی بانډارونه کېدل چې په هغه کې به چغک یا چې د بلوڅو په سیمه کې سرو زور ته ویل کېږي، ناړ او دغه نورې چې کومې د ولسی موسیقي الې دغه به ژغول کېدې. خو اوس له دې اوسنیو حالاتو سره وار په وار له موسیقي سره د خلکو مینه هم ورو ورو کمیږي او دغه الې هم په ختمېدو دي. تاسو د دې د بیا راژوند کولو لپاره یو پروژه پیل کړې ده، په دې اړه لومړی معلومات راکړئ.
دا چونکې تاسو ذکر وکړلی که خو په مجموعي طور باندې د موسیقي صورتحال په ګرد پښتانه وطن کې شاوخوا په شمول بلوس او سچیرې داسې مطلب لرغونی ټولنې موجود دي که د سند راواخې به دا ټولې سیمې په هغه کې دا زوال ته تللي دي. او موږ خو په دا باندې خپله یو تجزیه تحلیل داسې پیښوو چې دا چونکې یو کلچرل سپیس په انګریزي کې ورته ویل کېدای شي که هغه اکوپایس و، او دا د سخت دریزۍ تر ټولو اول پړاو دا چې ته د کلچر کې دننه سې، مطلب د خلکو د تعامل او د دوی له بل سره د ربط وسیلې موجود دي که دا د دغه ژوي بند او سیاغه اکوپای سي ظاهر د بیا میوزیک، ادب، لټریچر دا غیر متعلق سي، او چې غیر متعلق سره نو ظاهر دغه د فنا کېدو خواته بیا دغه احتمال زیات پیدا سي. زموږ د دې پروژې بنیادی مقصد دا دی چې څنګه په دې سیمه کې په دا یو کوچنی علاقه کې د بلوچستان سي بلوس پراته دي، براهوي قبایل پراته دي، زموږ د پښتانه قبایل پراته دي، په پښتنو کې خصوصیت سره سي مطلب بورای دي یا بیا لوړ ژوب دي دا سیمه په دا کې چونکې د چغک د یو ډیر مهم ثقافتي عنصر په تور شامل پاتې شوی دی. د تاریخ د اظهار په ذریعہ باندې هم، د یو میوزیک په ذریعہ باندې هم، د یو ثقافتي میوزیک ژانر په تور باندې هم دا پاتې شوی دی. مګر موږ وینو چې مطلب د خلک کم چې زاړه فنکاران او غسوک سو کلمن ززي او بیا پر دوی باندې اثرات هم داسې ډیر خلک داسې دي چې خدای دې نور هم وسیلې ورکړي چې اجل لاړ شي لاغي خو اسره سي بیا چغک نه وي، یا چل لاړ شي لاغي خو اسره سي بیا نه وي. موږ سره ولې لاس پنځلس داسې چغې کې او داسې فنکاران چې هغو چغه کولای شول، هغه یا څوک ضعیف شول، وفات شو، چا ایله کې، او بیا دا هم حقیقت دی. مطلب هغه خلکو چې وهلې غوښت او دغه وسم د معاش ذریعه وکړي، هغو ته معاش نشته په کې ځکه خلک یې اوري نه، او بیا دا نوی ټکنالوژي سره هغه ته ګر سره دغه نست. نو موږ داسې یو ترتیب جوړ کړي چې ودې ته یو نوی آهنګ ورکړو، یو نوی رنګ ورکړو. دا خلک تیار لازم دي له دوی سره نوي ځوانان ربط جوړ کړو، او داسې د یو څلورو میاشتو کورس وی د میوزیک سپاره کې دوی د سروز زده کی او خصوصیت سره خلک هغه ځوانان چې هغه له موسیقي سره یو دلچسپی لري که هغه لمخم د دوی په شخصیت کې هغه یو ځای لري په ژوند کې د دوی ځای لري نو موږ هغه راولو بیا هغه ته یو قسم ټریننګ د څلورو میاشتو د میوزیک کورس او موږ دا توقو ته سم مطلب دې ځخه به تقریبا اویا ځوانان جنونو کاندواله که هغه به له دې څخه استفاده وکړي او